السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همداراز په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو درسي ساعت تاسو وړاندې کیږي. خو لومړی په مکړې خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمیر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلی چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2020 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هېواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمېر راستنېدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 400,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له سترو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر راستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر راستنولو ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګنشمیر افغانان په ایران کې لنیول کې دوه سل د هیواد په جبري توګه استل شوی او لډیرو هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې افغان کډوال د یوې طرح پاساس کولای شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شوی شتمنۍ ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 400 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له آسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو ویایي بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبري جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټه سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویل ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنېدو سره سم ځینې ناروغۍ هم افغانستان ته وړل کیږي.
داخله خراب سرمز بسار
دلته مرسکي وضعیت ډیر خراب دی،
ټول ګرمۍ وهلي اسهال لري.
زموږ کله دا چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجاد کوي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستان افغانستان ته پستنو شویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نسناستا، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي او د هغه ناروغۍ دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکی سیار دی چې د خپلې وکسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په یو غبرن خالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له 9 کلنې استوګنې وروسته له هغه هېواده په زور ایستل سوی او اوس یې 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیرانیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته مرسکي وضعیت ډیر خراب دی، زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر 1500 کسان راوباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمې هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري، ټول ګرمۍ وهلي اسهال لري، زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ کې لدا ده چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي او د خلکو اوبو، خوړو او له دې ځایه نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دي رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې ترې افغانستان ته په زور شړل سوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري او ماشومان ناروغان او له تیرې یوې اونۍ راهیسې اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسېږي.
سر مغز خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب، تمام فامیلا مریض.
عمر کی وضعیت دیر بعد او دوری دی، ټول کورنۍ ناروغه شوی، یوازې ماما می چې له کورنۍ سره یې استل شوی، درې ماشومان یې ناروغان دي. میرمن یې امیدواره وه، هلته مرض کې ماشوم وزېږېده، دی خپله هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دې وضعیت کې دي.
له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیايي اسانتیاوو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباده یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې اووه کسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبه په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل. داراستانه سمی افغانان داسې مهال د بد بشری وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی، ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور شوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نس ناستای، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,313 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 15 بېلابېلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو، د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کیږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کیږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشاعرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولی دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل، شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره یې د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه سخرانی ولې تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپل ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي، او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون معنی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
هر نوع قانونگذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانونګذاري باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو پراپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق‌الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ دې درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه بې مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهاره پورې هم روان و. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د لسمې د برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زلنسکي پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیز ودانه یو موټر او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنې مرستو ډلې د خار بیلا بیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پوز ویل دي ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو ویشتل شوي. دا کیف یوې اوسیدونکې کارینا د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي د هغې د څو پوړیزي ودانې و برخه د برید لامل بشپړه وسوسیده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا را پریوتل. دا ولسمشر زیلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړي د پوتین لوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهمې شپې او سهار مهال پر اوکراین 128 شپې پیلوټ الوتکی او دیارلس هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زیلنسکی پر ایکس لیکلی دا په یو ورځ کې د هوایی بریدونو تر ټولو لوړ شمیره وه. دغه برید یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ته د انګېزه ورکړي چې له نړیوالو وغواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. د او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغاني ل انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د راستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي رادیو تویل په ځلونو یو غوښتي دي چې خپل د سپما پیسې بیرته واخلي خو لستون سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکو مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کرده میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وپسی څه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 1500 افغانیو څخه 1 میلیون افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښهوالي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350 افغانیو یا 1500 ډالرو هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر اکسپانه خبر سوی وو ویلي وو هغه شرکتونه چې له 300,000 ډالر یا 40 میلیونه افغانیو څخه کم سپماوي ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زما همکار وکاو چې facebook.com/azadiradio. له دې سره راورسېدو د دې خبري مجلې وروستۍ شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یو وروستۍ په زړه پورې راپور لرو چې د علمی تحقیقاتو او څیړنو په اړه ده. په یوه تازه څیړنه کې ویل شوي چې د انسانانو په میده کې یوه ډیره عامه بکتریا په 10 کلونو کې د سرطان سبب کیدی شي. دا څیړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څیړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو بکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلی ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په میده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نښې نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 2 میلیون کسانو د میدې د سرطان سبب شي. د دې څیړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6 اویا سلنې ته د هیلو باکتر پلوری له عفونته د معدې د سرطان پیښې رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډیر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډیره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډیر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډیر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي. خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څیړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څیړنیز مرکز سره تړلی دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2010 پورې به نږدې 2 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له عمله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نږدې 4,100,000 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروې او آیسلند لپاره اټکل شوي دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمیر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 میلادي کال پورې دا شمیر 1,400,000 ته لوړ شي چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جنګ یونګ پارک چې د دې سیډنی همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال سیډنیز مرکز د میډې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره دوی د نفوس ته بدلونونو له امله چې د میډې د سرطان باره ډیر کړي بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږ استراتیژي جوړ شي او سیمه ایز روغتیايي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیق وړاندوینه نشي کولای، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیايي چارواکي باید سمدستي اقدام وکوي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکوي. تحلیلونه شی چې دا پروګرامونه کولای شي تر 15 اویا سلنه د میډې د سرطان اټکل شوی پیشي کمی کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډیره ضروری ده چې د میډې د